او یا د جنگ بندوبست ورته وي.
مننه ډیره زیاته مننه. د خبرونو وخت شوی دی. له خبرونو وروسته هم دې بحث ته دوام ورکوو. پر دې هم غږیږو چې که د سولې علي شورا کار نه ورکوي نو بدیل یې څه دی؟ اوس د خبرونو وخت دی. اسدالله الدین د افغانستان او ورپسې احمد تکل د نړۍ او سیمې مهم خبرونه در اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. جمهوری ریاست وایي ډیر ژر به د غوراوي کمیټه په کار پیل وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیت د ټینګښت لپاره یې هوایي عملیات پیل کړي. او لا هم په بغلان کې د برېښنا د نړیدلو پایو په سیمه کې جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمشنرانو غوراوي کمیټه به د ولسمشر لخوا د فرمان تر توشیح کولو وروسته کار پیل کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د کمشنرانو د غوراوي کمیټې د کار د پیل په اړه فرمان کابینې توشیح کړی او تر اداري مراحل وروسته به ولسمشر هم توشیح کړي.
د افغانستان کابینه د تقنینی فرمان متن توشیح کړ. اوس فرمان خپل اداري مراحل تیروي تر څو چې د ولسمشر په میز کې خودل شي او هغه یې توشیح کړي.
ښاغلی هاشمی په داسې حال کې د انتخاباتي کمشنرانو د غوراوي کمیټې د کار د پیل په اړه ډاډ ورکوي چې د یادې کمیټې غړو د کار د ژر پیل غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید د وخت له ضایع کېدو ډډه وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیت د ټینګښت لپاره یې هوایي عملیات زیات کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې لس هوایي عملیات ترسره شوي چې هدف یې د وسلوالو مخالفینو له منځه وړل او د افغان پوځیانو لپاره د اکمالاتو رسول وو. دای وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هلمند، بغلان، خوست، پکتیکا، ننګرهار، وردګ، روزګان، بادغیس او غور کې موږ لس عملیات ترسره کړي دي. د ښاغلي رادمنش په خبره په دغو عملیاتو کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي او 28 نور ژوبل شوي دي. د بغلان ولی وایله هم د دغه ولایت په ډنډ شهابالدین سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي او د برېښنا مسؤلینو ته د تاګ زمینه نه ده مساعده شوې. عبدالستار بارز ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې نن کابل ته برېښنا وصل کړي خو د تېرې شپې په 2 بجو د برېښنا د نړیدلو پایو په سیمه کې جګړه شدیده شوه.
در دند شهاب الدین
بخاطر وصل ساختن برق دایوی په دند شهاب الدین کې د برېښنا د وصل لپاره په جدیت سره عملیات روان دي. هلته مخالفینو ماینونه خښ کړي. وسلوال مخالفین لری هم د برېښنا شرکت کارکونکو په داز ګواخي د دند شهاب الدین په سیمه کې لنګدی وي. میاشت راهیسې د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوه پای نړیدلې چې په کابل برېښنا پرې کړې ده. خلک او مدني فعالان بیا پر حکومت انتقاد کوي چې د برېښنا د بیرته فعالولو لپاره جدي اقدامات نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لغمان کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته رسیدو مخکې نیولی دی. د ملي امنیت خبر پانه وایي چې دغه حمله کوونکی چې له چاودیدونکو موادو ډک واسکټ یې اغوستی و هوډی درلو چې د لغمان په یوه سیمه کې انتحاري حمله وکړي خو د خلکو په همکارۍ نیول شوی دی. دا د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ترکیه په پلازمینه کې له پرونی بمی حملې وروسته انقره وایي جنگي الوتکو یې له عراق سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د کوردي وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې. د ترکیه پوځ وایي جټ الوتکو یې تیره شپه په هفتناین سیمه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کې شاوخوا 80 وسلوال په نښه کړل. په انقره کې پرون ماښام پر یو پوځي قطار موټر بم چاودنه وشوه. د ترکیې مرستیال صدراعظم نومان کورتولموش وویل چې دې برید 28 کسان ووژل. د لومړنۍ معلوماتو لمخې د حمله زمونږ 28 تنه هوادوال وژلي. دا حمله په چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په وسیله پر هغه بس شوې ده چې پوځي پرسونل یې لیږدول. د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو وویل د حمله په تور چې د په وینا د سوریې د کردانو د ګوند پوځي څانګې پی وای ډی د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی په مرسته ترسره کړې 9 کسان نیول شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن آذربایجان ته د سفر پلان فسخه کړ او خبرداری ورکړ چې ترکیه به د ځان د دفاع لپاره د خپل حق له کارولو څخه هیڅکله په هیڅ ځای او هیڅ حالت کې ډډه ونه کړي. ملګری ملتونه وایي چې د ژوند ژغورنې په نوم د مرستندویو عملیاتو کتارې د سوریې 15 کلابندو سیمو ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي په خوړو درملو او روغتیایي تجهیزاتو بار د موټرو کاروان یې پرون له شاوخوا 3000 اړو خلکو سره د مرستې لپاره دمشق ته نږدې د وسلوالو تر ولکې لاندې مزایا معظمیې او زبدانی او د حکومت تر ولکې لاندې فوا او کفاریا کلیو ته ورسېدل. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د سوریې په کلابندو سیمو کې نږدې 500,000 اړ خلک ژوند کوي. پاکستانی چارواکي په مومندو ایجنسی کې په دوه جلا حملو کې د نهو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. سیمه ایز چارواکي وایي چې د خاصدار په نوم د قبایلي پولیسو دوه سرتیري نن سهار وختي د مومندو ایجنسی په دروازګۍ یکه غونډ سیمه کې هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو د تلاشۍ پر یوه پوسته حمله وکړه. اوه نور سرتیري په بوست پوست پنډیالی سیمه کې د خاصدارو پر یو مرکز په برید کې ووژل شول. د جماعت الاحرار په نوم د پاکستاني طالبانو له تحریک څخه یوې جلا شوې ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی. مومند ایجنسی یوال له هغو سیمو څخه ده چې د پاکستان پوځ د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد له نږدې یوې لسیزې راهیسې عملیات پکې کوي. د تاجکستان د نوواک ښار دیارلس تنه اوسېدونکي په عام محضر کې د داعش د بیرغ د اوچتولو په جرم په حبس محکوم شول. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل چې د نوواک محکمې دا دیارلس کسان چې د افراطي اقداماتو په وسیله د حکومت د پرځولو خبره یې په عام محضر کې کوله مجرم وپیژندل او له لسو نیولې تر اوه ویشتو کلونو پورې د حبس په بېلابېلو دورو یې محکوم کړل. په دې ډله کې تر ټولو ځوان 21 کلن او تر ټولو زوړ 24 کلن نارینه وو. دا دیارلس کسان په 13 اګست میاشت کې نیول شوي وو. او وروستی خبر د پولند د تاریخ یو انسټیټیوټ وایي نوی موندل شوي اسناد ښیي چې د دې هیواد پخوانی ولسمشر لیخ والسا د حکومت اوبخې د کمونیست ګوند پټ اجنټ وو. د پولند د ملي یادګارونو د ملي انسټیټیوټ مشر لوکاخ کامینسکی نن وویل د پولیسو په یوه محرمه دوسیه کې د والسا نوم او د هغه شفري نوم بولک لیدل شوي دي چې د پټو اطلاعاتو د رسولو ژمنه او لاسلیک یې پکې کړي. په اسنادو کې همداراز د نوموړي لخوا د استول شویو اطلاعاتو پاڼې او د پیسو د ترلاسه کولو رسیدونه لیدل کېږي. کامینسکی وایي دا اسناد د پولنډ د کمونیست رژیم د کورنیو چارو د وروستي وزیر چسلاو کیزاک له کوره په روانونۍ کې ترلاسه شول. لخواله صاحب په یو بیان کې چې د ټولنیزو شبکو لخوا په وسیله خپور شوی دا ادارت کړي او لیکلي دي چې د پلاس د دې ډول اطلاعاتو د لیکلو راپورونه ناسم دي. لخواله صاحب په 1978 لسیزه کې د پولند د یوالي د نهضت مشري کوله چې د مبارزو په نتیجه کې په پولند کې کمونیستي نظام وپرځید او د په 1983 کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله. دوه اویا کلن والسا له دې مخکې اعتراف کړی و چې د اجنټ کېدو ژمنه یې کړې وه خو ده ټینګار کاوه چې هیڅکله یې عمل نه و پرې کړی او په 2000 کال کې د پولنډ یوې محکمې هم د ده بې ګناهي تایید کړې وه.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. بدخشان بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 3، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 4، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. و هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1، آسمان ابری.
بله شنوندگان عزیز و خدمتتون در نامه قدمواج آزادی خوش آمدیم.
د آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
و
بلې د آزادۍ په سپو کې خبرونې قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا زما رضوان مراد او ظریف نظر سلامونه قبول کړئ. په دې خبرونه کې د سولې د عالی شورا په دوباره ترکیب یا نوي جوړښت خبرې کوو او د دې شورا تاثیرات د سولې په پروسه چې دي په دې اړه غږیږو. د خبرونې میلمانه دي محترم اسدالله ولوالي صاحب د سیاسي چارو کارپوه دی، دغه راز محترم نظر محمد مطمئن صاحب چې هم د سیاسي چارو څېړونکی دی، صدیق پتمن صاحب چې د سیاسي او افغانستان د روانو حالاتو څېړونکی دی او کتونکی دی، هغه هم خبرونې ته زمونږ کابل سټوډیو ته راغلی. دغه راز د تلیفون له لارې موږ سره لیکوال او د سیاسي چارو کارپوه محمد امین فروتن صاحب دی، او موږ دغه راز نظر صاحب د سولې دالي شورا له ویان مولوی صاحب شهزاده شاهد نه هم ورته بلنه ورکړې چې خبرونه ته د بحث لپاره راشي، خو تر اوسه پورې نه دی راغلی.
بله، خو خیر باشه، ما منتظر شان هستیم. خو منتها در قسمت اول وعده داده بودن، در قسمت دوم نمیفهم که میان یا نمیان. به هر حال خب شورای عالی صلح نفرایش غیر حاضر است. به هر حال اگر ما کدام چیز دیگه ایجا گفتیم، اگر جواب خواسته باشن میتونن که تلفن بکنن یا نماینده خود به استودیو روان بکنن. همچنین قابل یادآوری است که از طرف دولت هم اگر اعتراض باشه، پیشنهاد باشه یا تشریحات داشته باشن، از اونها ما منتظر هستیم. برای اینکه از اونها هم کسی ما پیدا کرده نمیتونیم که به این گونه برنامه اشتراک بکنن. به هر حال در قسمت دوم فعلا مهمان نوم آقای پتمن هستن. ما یکم از پیش اشتباه تکنیکی شد، از او خاطر هم یک معذرت خدا بخوایم که مردم نگوین که تیر خود میارن. به هر حال پتمن صاحب خوش آمدین به برنامه صاحب.
تشکر سه، تشکر سه، با عزت باشین.
بله آقای پتمن میشنوین صدای مرا؟
بله بله سب میشنوام.
خب آقای پتمن، ما در قسمت اول زیادتر روی انتقادات و ایگپا زیادتر صحبت کردیم و در قسمت دوم گفتیم که اگر زیادتر پیشنهادات جالب و خوب باشه ارائه بکنیم، برای ازی که این تشکیل جدید در شرف تشکیل است. بخیالم اگر رئیس جمهور ما رو بشنوه یا هم کسایی که میخواین شورا را تشکیل بکنن، کمکه یک فکرهای نو مردم هم بشنون فایده خواهد کرد. از شما بگیریم اول پیشنهاد خوبتانه چی گفتنی دارین سیب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نظر صاحب، به شما، مراد صاحب و دوستای عزیزی که در میز با ما هستن سلام و احترام تقدیم میکنم.
وعلیکم السلام.
ببینین که هر اقدام نیک درباره آوردن صلح در افغانستان صورت بگیره، مردم افغانستان رو استقبال میکنه، ولی تشویش مردم افغانستان دیست که حکومت اراده سیاسی به خاطر آوردن صلح دارد یا خیر. اگر اراده سیاسی موجود باشد، باز در او صورت تغییر افراد شاید مثبت واقع شود، به خاطر از اینکه افراد و اشخاص نقش خود دارند در تمام پروسه ها، چه پروسه صلح و چه شاید پروسه هایی که حکومت برام میندازند. اگر یک تغییر مثبت بیاین و این تغییر به اساس عزی باشند که اگر حکومت در قبل نتانستن که پروگرامی که بعد صلح داشتن تطبیق کنن، و این برشان یک فرصت جدید است که افراد جدید زمانی که در تشکیل میاین باید با برنامه های جدید و به خاطر یک صلح که صلح واقعی و صلح بارزش برای مردم افغانستان اگر اقدامات صورت بگیره، مورد استقبال مردم افغانستان قرار خواهد گرفتن. ولی این مربوط به ایست که ها میاین، اکثر اوقات بسیار به تاخیر حکومت تصمیم میگیره و یکی از ناکامی های حکومت همیست که تصامیمشان به تاخیر هستند.
بله همینجا پتمن صاحب،
از دو سال به این
طرف. بله پتمن صاحب، امی سوسیال میدیا که میگن یا بخیل مسکول اگه شما که در تیستر به یک معلومات میرسن، یکی از اینا رو برتان به طور نمونه اگر بخوانم، آقای واحدی شابان واحدی می نویسه که تشکیلات جدید شورای عالی صلح پیر گیلانی بعیس رئیس محمد کریم خلیلی معاون اول است، فاروق وردک رئیس دبیرخانه تعیین شده. اما از نظر من خب نظرش از تیر میشیم که حتی در سوسیال میدیا اتر گپا برآمد، اونم در نظر بگیرین این اشخاص کم امیدوار کننده هستن یا نیست؟
خب بعدشان امیدوار کننده هستن به خاطر ازی که سابقه خوبم دارن و میتونن که مردم افغانستان و هر دو طرف سرشان، البته طرف حکومت سرشان اعتماد داره که به سرش صلح میه و جانب مقابل هم برشان احترام دارد، ولی بعضی افرادشان امیدوار کننده نیستن، ممکن از بد بتر شوه. و شاید نتیجه خوب نداشته باشه. به هر صورت منتظر میمانیم که اگر ایگا پاکولشان درست باشد امیدواری موجود است. ولی مهم است که در پاروی تغییر افراد برنامه هم وجود داره، یعنی و این برنامه به سطح ملی است بین المللی به زمان خاطر ازی که صلح افغانستان دو بود داره، بود ملی و بین المللی. بود ملیشان مربوط میشه به حکومت افغانستان اگر اجازه داشته باشه و شورای صلح اگر صلاحیت بدن که کار کنن، و بود بین المللی است که آیا دوستای بین المللی واقعا به این نتیجه رسیده که در افغانستان صلح بیاید. اگر به این نتیجه رسیده باشه، بعضی افراد میتونن که در پروسه صلح و یا در آوردن صلح مؤمن واقع شود. در غیر از او شاید صرف تغییر افراد بوده باشه و برای چند وقت شاید چهره‌های نو باشه، بله. ولی کار امو کار سابقه میگه امو دیگو همی آش و همو کاسا همی ترخواد ماندن.
پتمن سیب یوا پختنه چه زمونگ اکثر اوریدون که هم لمونگ سر شریکوی اغداده وی چه کل چه افغانستان که ده اقتصاد ناکامه تا گوره، ده امنیتی وزی ناکامه تا گوره، ده سیاسی مشرتابه ناکامه تا گوره، ده طول سبب داده چه ده دیار لسوار لسو کسونو کلونو که یوی خاص دل یو خاص سیری دی چی پم دی که تغییر و تبدیل کی گی دا کسان دیوی چی ترسو پوری دا سول حسی هم دریم گری دلی تا چی اغا مطمئن سیب مخی و سون همون واقستل و نسپارل شی دا کسان با هم دا غسی لکن نور و برخو که چی ناکام و نتیجه ندرلودو فقط پل زانون مار کردی دی دا سول مسئله که با هم هم دا غ رقم وی کلون با بیا تیری گی بیا با ویو چی دا تشکیل غلط و پک اشتباهات شوی دی نوی تشکیل جوڑو و نوی شورا جوڑی گی فکر کوی کچر تا میکانیزم هم دا غوی کسان هم دا غوی چه دار ده چه اطمینان ده دا خلق کل پارا چی دا با نتیجه ولاری.
په دې کې کوم نمونه چې نظر صاحب واخیستل، جناب پیر صاحب هم د افغانستان په داخلي جنگونو کې یو خیل سړی نه دی او هم یو روحاني شخصیت دی او طالبان او ټولې خواوې شاید په دې باندې باور ولري چې دا کولی شو هم د نوې چیرې او هم د درېمې خوا په حیث باندې قبول کړو،
بله.
ولی نور خلکو په حکومت کې جګې چوکۍ لرلې او په حکومت کې کارونه کړي دي او هغه امیدواری او دغه ستاسې نظر په دې باندې صاحب دی چې همدا خلک په تیرو دیارلس څوارلس کلونو کې حاکم پاتې شوي دي که دې کوم مثبت رول لوبولی شو خو هماغه وخت به یې لوبولی وي. دا نظر زه تاییدوم چې د خلکو دا اندېښنه په ځای ده چې نوي افراد او هغه افراد چې هغوی دواړو خواوو ته یا په حقیقت کې بین المللي ټولنې ته هم داسې افراد وي چې داسې یو طرحه رامنځته کړي چې وکولی شي د مذاکراتو میز ته طالبان راولی او طالبان هم په دې باندې باور وکړي چې دغه خبره د دوی یو ځای ته رسیږي او دا خبره په حقیقت کې یو وزن لري چې دغه وزن دیتا بین المللي ټولنه او د افغانستان حکومت ورکولی شي چې واقعا د سولې دپاره سیاسي اراده لري که نه لري، او دغه څوک چې د سولې د شورا په راس کې راځي د دې توانمندي ولري چې د حکومت په اراده او د بین المللي ټولنې په اراده باندې هم پوه شي چې آیا واقعا دغه شی و اراده موجوده ده، د دغه ارادې د موجودیت په صورت کې د ماموریت قبول کی،
بله.
نه دا چې د ماموریت صرف د دې لپاره قبول کی چې د سولې د شورا د ریاست په حیث باندې راځي او بیا لکه د تیرو رئیسانو غوندې هماغسې خبره د نن نه سبا ته او د سبا نه بل سبا ته او اصلي خبرې په یو بل چینل کې روانې وي او د سولې شورا منتظره ناسته وي او کله کله ترېنه پوښتنه هم نه کیږي او هیئت چې کله ځي او یا بېرته راځي صرف د کارموندنې په خاطر باندې دغه تغییرات باید رانه شي، بلکې دا تغییرات باید د واقعي سولې د راوستلو په خاطر باندې راشي او داسې نه شي چې لکه په تیرو کلونو کې یو اویا اتیا کسان راټول شول هغوی ته چوکۍ نه رسېدې، بیا حکومت په دې خاطر چې دوی مصروف وساتي دوی انډیپینه ورته پیسې واخیستې او دنیا هم پیسې ورکړي او بالاخره د کاریابۍ په یو پروژه باندې دا بدله شوه. اوسنی تغییر باید د کارموندنې پر بنسټ نه وي، بلکې د سولې د راوستلو په خاطر باندې وي او دلته د یو مثبت تغییر په خاطر باندې وي او د جانب مقابل د اعتماد د جلبولو په خاطر وي چې افغانان واقعي سولې ته ورسیږي.
بله، ډېر زیاته مننه. مطمئن صاحب، تاسې مخکې خبرو کې هغه خبرونې په لومړۍ برخه کې په تبصره کې ویلي چې ځینې کسان شته دي چې د دواړو لورو د اعتماد وړ دي. تاسې دوه نمونه یاد کړل، نمونه هم زیات یاد کړل، خو هغې کې دوه نمونه ډېر جالب وو. یو مولوي صاحب ضعیف دی او بل مولوي صاحب متوکل دی. یعنی دا اوس خو کلونه کېږي دوی په کابل کې اوسیږي. په دې د دې په ځای چې په فیسبوک باندې تبصره ولیکي مولوی صاحب ضعیف یا متوکل صاحب راشي وایي چې اعتماد جوړ کړي او بین الافغاني مذاکرات شروع کړي، ولې دا خلک مخکې کېږي نه؟ ولې دا خلک یو طرحه وړاندې کوي نه؟
مراد صاحب، ضعیف صاحب، زه د دې شاهد یم جاپان کې د سولې اړوند یو ډول طرح هم وړاندې کړه یا یو سپیچ یې لارو، او لومړنۍ خبره هم دا وه چې د جنگ پالیسي د پر سوله باندې بدله سي، او په دې اړه باندې لیکنې هم کړې دي په مختلفو وختونو کې. او متوکل صاحب، ستاسو د راډیو سره او د ځینو تلویزیونونو سره په همدې اړوند باندې خبرې کړې دي، او دوی دواړه له پخواني ولسمشر کرزي سره ډېر ځله د سولې په اړوند باندې کښېنستې دي، نظرونه یې ورکړي دي. او کله چې ډاکټر صاحب اشرف غني لا هم ارګ ته نه راغلی، نو متوکل صاحب یو جالبه خبره کوي، هغه وایي چې زه ورسره کښېنستم، ما ویل چې سوله له فکر سره غواړي او که جنگ له پیسو سره غواړي. یعنې دا معنی که سوله غواړي نو فکر پیسې به نړیوال در باندې بند کړي، او که جنگ که پیسې غواړي نو بیا به جګړه وي. نو چې د ډاکټر صاحب غني جواب دا و چې پیسې غواړم، هغه خپل طرح ورته وړاندې کړی دی. خو متاسفانه په تیرو څورلسو پنځلس کلونو کې دغه دوه شخصیتونه چې دي، البته دوی خو وروسته راخلاص له بند څخه، هیڅ ډول د سولې اړوند کار ورڅخه نه دا اخیستل سوی. زه نه وایم چې دا دوه کسان، کېدای شي همداسې نور کسان وي، حتی هغه کسان چې پخوا په حکومت کې کار کړی ده اوس دې نتیجې ته رسېدلی چې پرته له سولې څخه موږ بله لاره نه لرو. یو مثال یې پکې احادي صاحب زه یادولی سم، چې هغه هم د سولې پلوي ده او شرایط هغسې شرایط وړاندې کوي چې هغه رښتیا هم د منلو ده. په میرمنو کې دا شینواری صاحب، ملاله شینواری، یعنی په خبره پوه ښځه ده، همدا ډول امرخیل، زموږ تاجک ورونه، زموږ هزاره ورونه، داسې شخصیتونه لري. ستونزه دا ده چې هغه څوک چې رښتینې سوله غواړي هغه د سولې قرباني کیږي. موږ دلته ځینې کسان وندیدلو، هغوی هدف وګرځېدلو. نو زه فکر کوم چې کسان سته، خو که چیرته ژمنتیا وي، او ژمنتیا هم په یو طرف کې نه، تر څو دواړه جهتونه ژمنتیا ورنه لري. اوس موږ وینو په حکومت کې د سولې اړوند خو یو دریز نسته، یو موقف نسته، یو تګلاره نسته. نو کله چې تګلاره نه وي، موقف دی یو نه وي، نظر دی یو نه وي، بیا به څه ډول د سولې لپاره سړی کار وکړي؟
بله، خب به هر حال یکی از شنونده های ما در مورد همین موضوع در فیسبوک نوشته میکنه به نام سمیالله رحیمی، که خلاصش میگه که جهان غرب ها نمیخواین، یعنی امجار جنجال ها رو تنها مردم میخوان. منتها در اینجا به جهان غرب هم یک کمه که حق بتیم، اونا اگر نمیخواستن چرا به طور مثال جرمنی 40 میلیون دلار داده، ایتالیا مثلا تقریبا 52 میلیون دلار داده، ژاپن اینا بسیار زیاد پیسه داده. این موضوع خلاصه مطلب گفتیم که در تا حال 131 میلیون دلار بدون بخلم امسال عیسوی که 2016 است، تا حال تقریبا 131 اضافه تر میلیون دلار به این مثلا مصرف کردن. اگر وا یا وارم کس بازی میته، یعنی این هم یک آدم سوال بکنه. منتها والجی سب بعد از او بعد با آقای فروتن هم موقع میتیم، قبل از شنانده عزیز ما باز نوبت شنانده میرسه که والجی سب این سر میتودا مگر گپ بزنیم. ما و شما خود نتانستیم به یک جای برسیم اگر از تجارب خارجی ها استفاده کنیم. به طور مثال انگلیس ها سب به یک توافق رسیدند، یا در اسپانیا یکان توافق شدن و آتش بس شد و از این قبیل، یا در ترکیه فعلا به طور مثال کت پیکاکا یا کمونستایشان یک نوع صحبت های دارن، حتی رئیس زور اوجلان اعدام نکردن، در بندی خانه نگاه میکنن. و یکی از متدایشان این بود که طرف از اینا یک هیئت خصوصی، طرف از وام یک هیئت خصوصی در اسلو رفتن و اینا رویاروی شستن. وقتی که این موضوع افشا شد، اپوزیسیون اعضاب مخالف حکومت ترکیه را به بسلا به توپ بست که شما چرا کردی تروریست ها گفت زدیم. اونتا و خیزن تشریح دادن که ما رویاروی شستیم، امی کسایی که خودکشی میکنن، امی کسایی که بم میمان، امی کسایی که مردم میکشن، ما ازشان پرسان کردیم امی شما چی میخواین، از دان خودشان پرسان کردیم، نوت کردیم که شما چی میخواین، یعنی موقوف از واره. آله یکی از این متدها است که اگر یک هیئت از طرف خود حکومت، از طرف وزارت داخله یا از طرف رئیس جمهور اینا یک جای دیگه مثل اسلو یا یک جای دیگه بشینن، اگر اونا واقعا افغان هستن و نفرایی که یعنی فروخته نشدن، او بگوین که ما به این شرایط حاضر هستیم، این چیزا را میخواهیم، یک سند گرفته شو و اسناد گرفته شو و از این کسی انکار نکنه. روی از این متدا هم اگر کمک صحبت شوسه، تنها با پیسه دادن خارجی ها به جای نمیسیم، اون را ما کتا کتا خرچ میکنیم. میگن رئیس شورا مثلا $20,000 ماهانه یا ماش میگیره کت مصرف چپ راست خود کده درایورای خود خصیب در این گپ مخالم که به جای نمیسیم. چی میگین والوال جسیب؟
دیره باید عرض بکنم که شرایط فرق میکنه. فرزند ولی ما جمعی چرا آیرلند شمالی را در نظر بگیریم، جنگیدن نولمی و حکومت وحدت ملی را ساختن نه و فعلا هم خوب نتیجه داده و نتیجه به پیش میرن. پیشتر از اون مقدونی عین کار کرده، این حال در افغانستان عین حرکت پیش میره و بعدا فکر بکنم در عراق هم ترسته، در سوریه هم میخواینه میگه باشه و در دیگه کشورها. اینا میتود یک میتود جدید است، اما در بعضی کشورها شاید کارایی داشته باشه، در بعضی کشورها کارایی شاید نداشته باشه. این در خود تلاش خارجی ها که پیشتر شما لطف کردین، اینه تقریبا 8 یا 9 سال 10 سال میشه که آلمان کار میکنه در میارسه، سویدن کار کرده، ناروی کار کرده، ترکیه خوبه که دخیل است در نمی جریانات افغانی. این کشورهای علاقمند بسیار زیاد هستند. این حال در اینجا ما او کشورها حرفایی را که زدن حتما برای دولت مردای افغانستان طرح خود گفتن و شخص خودی ما هم که در چند نشست شرکت کردیم، ما یک خاطره خود براتون میگیم. در نشست قطر در اونجا عباس استان نگزه برای ما گفت، با خدا اگر گفت ما یک لحظه بخوایم که اولادایم اما وده اطفال افغانستان دیگه بینمی شرایط زندگی کنه، ما سال را واقعی میخواییم. این هیچ از یادی من نمیره که در سر میزینان برای ما گفته. اینه یه نیت وجود داره، ایتو نیست و طوری که شما هم لطف کردین و تمام افغان ها سال میخواید. یا که فرزن در جنگ اول جهانی از لینین پرسیده شد که تو چطور موفق شدی، یک قدر گفت مردم صلح میخواست، من مثلا شعار دادم اونا موفق شدم. نه این حال برای همین شعار باید میکانیزم ایجاد شوه و دال ما طوری که ما میبینیم اگرچه واز بسیار برانی شده به سطح جهانی، با آن هم شرایط خوب است. فرضاً چین به خاطر چشم ابروی افغانو نمیجا که بشینه و قضا چی کنه و وساطت بکنه، او منافع داره هم در پاکستان و هم در افغانستان، به اساس منافعش می کار میکنه. به می شکل امریکا به می شکل اینه، اگر ما دولت افغانستان اگر بتانه که را بفهمه کدام کشور چی امتیاز میخواه و از ما چی میخواه و ما از اونا چی باید بگیریم، اینه باز میشه که اگر کمک مدیریت به طرف دولت افغانستان بیایه. در غیر صورت باز هم ما به شکل منطقوی و بین المللی نمیتونیم موفق باشیم. این حال میکنید، من قبلا هم براتون عرض کردم که وقتی که ما میگیم شورای سال، وقتی که ما میگیم مذاکرات چهارگانه، گپ در اینجا وصل میشه. ای شورای سلی که حالی باید جور شوه یا جور میشه، اینی نباید طور مجزا از حکومت، مجزا از دیگه کشورهایی که در سلی افغانستان میتونن داخل باشن یه عمل بکنه. اینی خودش مجرد نباید فکر بکنه که کردد چید. این حال اینا باید میکانیزم رد میکنه طوری بسازن که هم با رهبری دولت، هم کسایی که مذاکره میکنن در تماس دائمی داشته باشن و هم با طالبان تماس دائمی داشته باشن، هم با سه کشور دیگه تماس دائمی باید داشته باشن. اینا پیشنهادهای هر کسی را که امروز ملاقات میکنه یادداشت کرده به این دو چیزی گروپ دیگه بوده و تا این که ما بتونیم از رای منطق به یک صلح در افغانستان بیه و او را مشاهدش باشیم در روز
کاری. بله دیره من نوال والجی سیب کوروادن دیر زیاده من نکو فروتن سیب اکثر انتقاد داده چه حتی ویلکی چه پاکستانی چارواکی په زینو غونډو کې تقریبا د پیغور او تانې په توګه هم افغان مقاماتو دا خبره کوي چې اول تاسو خپلو کې جوړ شئ. د ډیرو مسئلو په اړه په افغانستان کې واحد دریس نشته. حقیقت هم دا دی چې تر اوسه پورې د سولې په مسئله کې د ولسمشر تعریف له سولې د دولت له وسلوالو مخالفانو د اجرایه ریاست او بیا د هغو چارواکو یا هغو زورواکو چې په دیارلس کالو کې فقط او فقط لاسته راوړنه د هغوی د بلډینګونو لوړوالی یا د بانکي حساب زیاتوالی دی. یعنی که چېرته بهرني هیوادونه هم غواړي او ضرور هم نه دا وایي فرض هم پېنه دی چې امریکا یا پاکستان یا ایران یا چین د افغانانو کور جوړ کړي تر څو چې افغانان په خپله اکثره وایي چې خپلو کې اول جوړ نه وي هېڅ ډول د سولې پروسه هم په مخ کې نه ځي. ولې تر اوسه پورې په دیارلسو کلونو کې نه یوازې افغانستان دولت یو دریز درلود بلکې طالب مشران هم د کوټې دریز یو ډول دی د قطر دریز بل ډول دی څوک چې جنگ کې د هغې دریز بل ډول دی فکر نه کوي چې زیاتره ستونزه په داخل کې ده داخلي هغه کورنۍ کار سم نه دی ترسره شوی په دې اړه ستاسې نظر غواړو.
تشکر. زه مخکې دینه چې تاسو سوال ته ځواب درکم غواړم چې دغه د صلح ارتباط دی یو ډېر آزاده شاعر د فارسي ژبې د یوه آزاده شاعر په هغه شعر باندې پیل کړم چې وایي حراس من زیستن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. زما په فکر باندې یو تعداد کسان وایي صلح راغلی ده منتها مقابل طرفی نغواری دی ده پوز اعتقاد صلح راغلی ده ده ذکر چی دی ده طول حساب و کتاب دی زن سرده ده خپل بانکی حسابو نه ده خپل بلند منزلی دی تا صلح وای. اما که صلح پا واقعی معنا بانده مطرح شی و تیرلی شی دیوی داسی مؤلفه پا حیث بانده چی آغا پا ملی مستوی باید پا نظر کیونی ولی شی هغه هیڅ مونږ غواړو که نه غواړو باید هغه په نظر کې ونیولی شي. هغه عادلانه صلح ده. عادلانه صلح څنګه تامین کیږي؟ دا په یو میکانیزم باندې تامین کیږي. راځي دا د صلح دغه برداشت غلط برداشت یا درست برداشت دا د اوسنی زمانې د یوې دیارلسو کلونو سره رابطه نه لري بلکې د دې ریښې ډېرې زموږ په تاریخ کې د افغانستان په تاریخ کې څه چې دی حتی د بشر په تاریخ کې مخصوصا د اسلامي دنیا په تاریخ کې ډېرې اوږدې ریښې لري. تاسو ته بهتره معلومه ده. اما تر څو چې موږ په داخل کې میکانیزم باندې توافق ونه لرو او دغه دی مزد خپل د خپلو ظروفو مطابق د خپلو شرایطو مطابق مونږه میکانیزم جوړ نکو دغه سی کاپی شوی مسائل مثلا په ایرلند کې سوله راغلی ده په پلانی وخت کې په پلانی ځای کې سوله راغلی ده دا خو سوارونه دي. منتها اوس مونږه ګورو په افغانستان کې ولې صلح نه راځي؟ دا ځکه صلح نه راځي چې په عین وخت کې چې مونږه صلح ته کینو په مقابل کې جنگ هم تودوو ګرموي. دا ځکه چې مونږه د صلح نه عادلانه هغه نه لرو ده عادلانه برداشت نه لرو. دا هغه وخت کېږي چې مونږه صلح د دې لپاره وغواړو چې باید دغه د ملک بچای دغه جغرافیه کې چې څوک اوسیږي دا په خپل آزاد فکر باندې فکر وکړي او دا په صلح آمیز هغه وخت فکر کولای شي چې د مملکت کې صلح راغلی وي په دې جامعې کې په دې جغرافیه کې صلح راغلی وي. متاسفانه چې مونږ د څوارلسو کلونو دغه پروسه د هغه پروسه چې وه دغه د غریزه د قدرت او د ثروت د پیدا کولو غریزه دا په مونږ کې اضافه شوه. دا دومره اضافه شوه چې اوج ته ورسېدله او یو صلح د ډېرو خپلو جیبونو قرباني شوه.
خیر باشه فروتن صاحب. وقت شنونده عزیز ما نوبت از اونها را فراموش نکنیم که ما یک اعلانه که کوتاه را میتیم، باز نوبت شنونداست، باید از او باز به میهمانای محترم ما نوبت میتیم که اونام باز آستاستا پیشنهادات خود بکنن و جنبندی های خود بکنن. شنونده از یک اعلان کوتاه.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله، البته یادتان نره، خود یادتان نمیره، قابل یادآوری است که از صبح 7 تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. شماره تلفن ما 0799-203-540-700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-2112-45-01 در خدمت شماست. بله شنونده عزیز.
بله مهربانی که فکر کنم سویدن نه یا اوریدون که لرو مهربانی. بله.
السلام علیکم. زه خپل سلامونه نه کې هیڅ تاسو په درنه حضور کې سره د مېلمه نو وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زما نظر خو دا دی چې لکه دا نور مېلمنو چې هم نظر باندې ورکړي چې بالکل دا داسې یو بې طرفه بې پرې خلک دي، داسې و دې شورا ته چې نه په داخلي جنګو کې برخه اخیستي او نه په دغه حکومتو کې برخه اخیستي، نه د امارت په حکومت کې برخه اخیستي. ډېر ښه شخصیتونه شته، ښه ښه خلک شته د افغانستان دننه، شته د افغانستان د باندې شته. و دغه ته زه نه پوهېږم چې دوی ولې سره دا کابل وځي نه، بس شاوخوا راګرځي په کابل کې هغه هغه خلک دي چې یا د شورای نظار و یا د دوی په اصطلاح د مقاومت و یا دا خو مخ په مخ سره جنګېدلي دي. دا به سولې ته کم کار وکړي، تر دا اوسه یې کم کار وکړي چې دا دې وکړي.
بله ډېره زیاته مننه کوو. بله بله کامران صاحب مننه کوو. یو بل اورېدونکی هم خپل مهرباني. بله مهرباني وکړو. راورو
دا به تقریبا څو کوم څه دا غاورو چې دا به طرفه خلک به کم دي نه ولو څنګه پیدا کوو. پلان کې دا هغه د شورا مشر شو، پلان کې دا چې اخر تا سره وکړي زمنګ مشرافو پیدا وي. خدای تاسو جورنالستان چې تاسو په دماغ کار کوي، یو کتالیم مری اورورا داغه پځمانه دایښ را پیدا کوي، کدایښ مری داغه پځمانه یو بل را پیدا کوي. زه ماشوم مو اوس می ګیر سپینه را چې د فلسطین جنگ تر اوسه پورې او تر اوسه پورې دی. زه فکر کوم چې دا زمونږ جنگ به د فلسطین نن پښور و نه وي.
ډیره زیاته مننه کوم خو پښتنه ده. ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم خپل مهرباني.
بله
بله
نه فرمایئ.
بله سلام علیکم. زه نظر سلام خوښ بر شما اندر همکارتان و تمام مهمانای الکر از یزیمی از ولایت هلمند تقدیم میکنم.
خوش آمدید.
آجی سه مهربانی.
مهربانی آجی سه.
تشکر. اول خو خبر دغدا چې د ټول شورا ټول غیر لیوه سره تر زابل سره ټول اختلاک سوي دي. د دوی نور دوران هم تیر دی او په دې د شورا په دې پدې سره کې دا چې خلک وو چې هغه مستقیمه د طالبانو سره جنګېدل وو، هغه خلک د چا سره جنګېږي او هغه بیا تاسو راولې په دنیس په تغاره کې نوې د سولې په تغاره کې نوې آیا هغه به سره هم سوله وکړي. او بل خبره مې دا ده د مېلمنونو له پټمن صاحب نه مې دغه پوښتنه ده. پټمن صاحب چې د دغه شورا په ځای باندې دولت خپله مستقیم له دغه دغه ابتکار په لاس کې واخلي او د مخالفینو سره په خبرو پیل وکړي، آیا دغه به ګټور نه وي تر دغه شورا چې اوس لکه تاسو چې دا فهرست ووایه چې هغه هم تایید شوی دی که نه دی؟ خلیلي صاحب نو خلیلي صاحب قومندان انسانانې وژلي دي، د ده د هغه تر مابین به څنګه سوله وشي؟ آیا د دولت په دولت کې ټول بې طرفه خلک شته؟ دا چې خلک هم نه دي چې ټوله لاسونه یې په وینو ککړ دي. دغه به مکمیره نه وای. پتمن صاحب دغه جواب راکړي، مننه درو.
ډېره زیاته مننه کوو. یو بل اورېدونکی هم اخلو نظر اخلو. مهرباني.
سلام علیکم مراد صاحب، زه کریم متندور ته هلمند
ولایت نه. مهرباني.
یو سوال مې د صدیق پتمن صاحب نه ده. د ویل چې د هوی د سولې علي شورا کې چې بعد غړي راغلي، د بل بعد خلک دي بعد د افغانانو د منلو وړ نه دي. زه دلته پوښتنه کوم چې آیا هغه خلک چې دی وړ د افغانانو څو هغه سوله وکړي چې چاغو خلګو په طرف فرمانی وجې دا اوس هم وجني مكتبونه ویجار کړی دی واکسیناتوران وجني آیا هغه د تبول ورده شغو خبري وسی په دې اړه د خپل نظر راکې
ډېر زیاته مننه کوم.
بله یک شنانده دیگر هم بگیریم بعد از او، پس به میمانای محترم و مراجعت میکنیم، برشان نوبت میتیم که آخرین نظرهای خود پیشنهادات خود ترک کنیم. بله بله شنانده.
و
علیکم السلام مهربانی سیب.
جانانم به هلمند ولایت نخبر کنم.
بله جانان سیب
دا د سوج خبرې چې کیږي دا خواله کوي یا یو لاسوله و چې دا ما لا خبرې ګرځېدي ولاکه بل څه و چې ولاکه یو سوله و چې یا دغه ماشه افغانان یو وخت ګرځېد په دغه چا مو غولوله ولاکه یو لاسوله و چې دا ما لا خبرې راخېستي.
بله تشکر. خب بریم پس به استودیو کابل. بعضی سوالا به پتمن صاحب راجع بود. پتمن صاحب بفرمایید. صاحب
د راځه مننه چوندې په پښتنې په پښتو وکړي زبا زوابونه
مېرمانی
سیم مېرمانی
دوی او فرمایل د هلمند نه د پښتنې ویواله چې حکومت دا خبرې وکړي دا به بهتره من نسبت ته چې د سولې شورا زه دا نظر تاییدوم چې که حکومت د ځان نه اراده وخی او مستقیما خبرې وکړي معنا دا ده چې د سولې خبرې در اکروار کړي خبرې دي او در اکروار کړه دي ولسونو ترمن نه ده د حکومت او د طالبانو ترمن زین ولس په ټول زینو کې سولې ته آماده دي خبره د حکومت ته او جنگ هم د حکومت سره ده نو که حکومت مستقیما اراده ولري البته د خپل بین ملي دوستانو نه اجازه وخلی او که زمنګ بین ملي دوستان دې اجازه ورکړي چې حکومت د سولې خبرې وکړي نو په اساس د یو میکانیزم او په اساس د یو برنامه او هغه برنامه مخکې اعلان شي چې د افغانستان خلک هم په جریان کې وي. زه دا نظر تاییدوم. دویم نظر چې دی ورور ویلی چې ځینې خلک د منلو وړ دي ځینې نه دي او دا خبره سمه ده په ټولنه کې موږ ټول ژوند کوو ځینې خلک به زموږ مخالف وي ځینې به زموږ موافق وي مخالف او موافق نظرونه موږ نشو ردولی او د سولې خبرې همیشه د هغه چا سره کیږي چې ستا ورسره جنګ وي نو په جنګ کې چې کیږي ته به هم وژلې تا به هم وژلې خرابۍ به هم شوي موږ په دې خرابیو باندې خفه یو دا وژنې چې دي درست نه دي دا وطن ورانول درست نه دي مګر ته مجبور شې د هماغه چا سره خبرې وکړي چې د چا سره جنگ کې او چا سره لاس په ګریوان نو د خپل ګریوان به دغه د لاس نه خلاصې نو چې دا ګریوان خلاصې خو خبرې به ورسره کوي او زمونږ ګریوان د یو چا په لاس کې دی جنگ جریان لري نو موږ مجبور یو چې د خبرو طرف هم هماغه وټاکو موږ نشو کولای چې هغه سره هم چې جنگ نه دی هغه د خبرو طرف وټاکو نو په دغه لحاظ باندې د حکومت کې باید دا اخلاقي جرأت پیدا شي او دا سیاسي تصمیم پکې پیدا شي چې هغه څه چې وعده کړی ده په واقعي معنا باندې د سولې خبرې شروع کړي که د سولې شورا هم د واسطې په حیث باندې د استعمالي او حکومت مخ نه لري یعنی مخالفینو ته به د سولې شورا هم خپل نقش لوبول شي اما زه د حکومت نقش ارزنده ګڼم نسبت دې ته چې په دویم لاس خبرې وشي.
در زیاد تمنه نکو.
بله همینجا پتمن صاحب ما یک سوال می خواهیم اضافه کنم ویست که امی مسئله معاشات و پیسه امی شورا امی تشکیل از شورای ملی تا جایی که در تمام دنیا رایج است با یک نفر که معاش یعنی معاش ماهانه تعیین میشه به خاطر ازی میشه که این نفر یعنی اولاده خود بتانه مثلا نان بته و کرای خانه خود داده بتانه و یک استاندارد در کل دنیا هست. حالی استاندارد که در افغانستان به یک رئیس اگر $10,000 داده شه این خود بسط استاندارد است که این در پاریس هم میتانه یعنی اولاده خود در وجه سیب گزارش بکنه برش هتل چند ستاره بگیره سیب. ای چرا سیب ای اقدر رئیس های ما یار ات یک ماش بالا را برچی میتین باز برالای وزی که در متروانایش دگیش هم یک چند میتین که یک 20,000 خود مصرف شده در حال که میلیون ها انسان نان خوردن در سر دسترخان نداره سیب. از این خاطر ای به این ماش سیب ما خود میتین و این رئیس جمهورای دنیا را که تقاعد کردن استخدام کنیم که نه طالبا کسی جار جنجال داره نه حکومت جار جنجال داره او ها بیاین میانجیگری بکنن. سب امی چرا سب یه قدر این ماش بالا چرا از کجا سرچشمه میگیره سب؟
باید که عرض دارم به حضورتان شما می بودجه امسال اگر مطالعه کنید مسوده شانه در بحث چی برین در امور در امور 250,000 دلار در اونجا نوشته است که آشپزخانه خاص برای رئیس جمهور وقتی که رئیس جمهور یک مملکت که وعده شانی بود که به 5 کالا برای تن کار میکنن سالانه او یک آشپزخانه به 250,000 دلار برای خود میساز، آشپزخانه خاص. بازو دیگه مجبور است که به میت افراد معاشای بلند بده. و شما اگر اسناد خصوصی بعضی وزارتخانه ها را مطالعه کنین که پیشنهادشان حتی برای اس جمهوری نمیره، خودشان صلاحیت منظوریشان را دارن، معاشایشان به 350 هزار افغانی میرسد که بالاتر از یعنی حتی یک اداره کوچک میتونه که سر معاش یک نفر مشاور کار کنه. این معاشای دلاری چی دمی دو سال حکومت فعلی و چی در حکومت قبلی یکی از مواردی بود که حکومت افغانستان کمرش آمیده کردن، باعث فساد شدن و ماموری کوچک به این رتبه را مفسد به این خاطر ساخت که او دید که یک کسی که ظرفیتم نداره، صلاحیتم نداره، امکاناتم و البته صلاحیتی به کار کردن، او از 1,000 تا 10,000 دلار معاش میگیره و یک ماموری بیچاره که تمام روز زحمت میکشه و تمام بار کار.
خلاصه مطلب پتمن صاحب مسئله ده ایشو ده مسئله سل مسئله فساد اداری یک رول عمده میگیره. پروتن صاحب تفسیری شما رو کوتاه بگیریم، ده این سوالا رو هم شنیدین که حالا آخرین لحظات برنامه ما یک پیشنهاد هم بکنین چی باید شوه بفرمایید.
ما به نظر ما صلح یک وجیبه بسیار ضروری هست و باید صلح بیایه، اما تعریف شوه صلح چی نوه صلح و دومی که با کدام اراده، و وقتی که اراده انسان مطابق ظروف و خود جامعه آزاد نباشه، دیگرا برای ما تصمیم بگیره که شما اینقدر ضرورت دارین و اون ضرورت به فرهنگ تبدیل شوه. ما فکر میکنم که هر معادله، هر مفهومه، هر مؤلفه به نام صلح و غیر صلح، این در به مرور زمان مسخ میشه و چی خود را از دست میده. همون مفهوم انگیزه اصلی که باید تحقق پیدا بکنه از دست میده. لذا ما میگم که صلح باید بیاید، اما با چی ظروفی، با چی؟ این معاشای از 1,000 دلاری، 10,000 دلاری، 20,000 دلاری، این هم درست است. چرا درست است؟ به خاطر ازی که به فرهنگ تبدیل شده، یک قدرت را به فرهنگ تبدیل کرده، نگفتن انسان ها را از دست داده. و به این اساس ما میگم که تا جامعه دوباره به اصل خود بر نگرده، ما
بله.
نه تنها صلح، بسیاری مؤلفه های دیگری، مفاهیم دیگری بسیار ضروری هم ممکن است قربانیست بسازیم. بله.
دیر زیاد تمنه رکو فروتن سیب، مطمئن سیب داخو پتمن سیب و فروتن سیب و دغراز تاسه والوالی سیب اویلی چه ام سیاسی اراده کوی، ام نتیجه ورکولی شی که چرته به طرف افراد هم وی اغی هم کولی شی چه پوره اخلاص سره د افغانستان د خلکو اغه غفتنی طلبه کوی او د سول لپاره رښتینی او صادق حال سره وکړي. کا خو د طالبانو طرف ته نظر وکړو، زکه چې د جګړې لوري یا د سول لوري همغه د چا سره باید خبري وشي، لکه څنګه چې دی خو ډالری ماشونه په 40,000 او په 15,000 باندې د سولې داري شورا غړي او مشران وغستي، اخو هم 15 کسه طالب مشران په قطر کې په بهترین اپارټمانونو کې ژوند کوي، په کوټه کې د لکه څنګه چې ویل کېږي د سټلایټ ټاون نیولې تر ډېر نور زینو پورې په بهترینو لنګ کروزرونو کې ګرځي او په ایر کنډیشن کوټو کې پراته دي. اول ته یو طالب له کلاشینکوف سره په چپلقو کې په هلمند کې یا په خپل ماینلوزی او یا د افغان ځواکونو په حمله کې وشل کېږي، اخوانه ولی دا دلیل نه روخانه کیږي؟ الاقل دوی چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ ادعا کوي، خلکو ته خودی وای کنه چې موږ د سولې لپاره دغه خبرې دغه شرطونه لرو، ولی دی کله په بغواش کی وی او کله په بل ځای کې وی، ولی ولسته دوی دریس نه وړاندې کوي؟ په هر انفجار، هر حمله کې وزره اعلانې د طالبان له خوا خبريږي، وزره مشران خبرې کوي، ولی ولسته نه وی چې موږ سولې په دې رقم غواړو، حکومت په دې کې پړ دی او نړیوال سره دې خبره کوي؟
او مراد صاحب ش پښتنه ده او باید دا واضح سي. یو خو مشکل دا ده زموږ د چارواکو او د ځینو سیاستوالو یو هیواد دشمن بولو خو تعامل بیا د دوست ور سره کوي، داسې دوست چې بیخي تر حد زیات یو بل ته سره تیریږي. زوام چې هغه دوست چې ته دوستي ور سره کوي په پټه او ما ته وایي چې دشمن ده سرحدونه راسخنيسي، عقلن دا سفارت ته خسر ورشکاره ک ورتو چې دا نو ته د څه کوي یا د غزوانان یا د مشران چې په بهر کې وسیږي د دې ملګرو ملتونو مخته خو دوه درېږي چې زما جګړه د کوم بهرني واد سره ده او دلته خو یوازې د پاکستان نوم یادیږي ما د دې دوستانو څخه د ایران او د امریکا نوم وانر وی دی ولی یو تعادل ونه ساتو او بل دا چې د سی فکر کېږي لکه یواز طالب چې خلک وژني او طالب بیخي وژل کېږي نه او موږ خو په رسنیو کې اورو چې هره ورځ شل پنځه ویشت حتی پخوا وختونو کې پنځوس طالبان به دوی ویل چې وژل کېږي نو هغه هم وژل کېږي زوامه جګړه د دواړو په ضرر ده او پیسې رښتیا هم د سولې شورا یو طرفه ولګولې نړیوالو یو طرفه د سولې په اړوند باندې پیسې خلکو ته ورکړلې که دغه یې یو طرفه نه وای مصرف کړې د حکومت په خوښه یې نه وای مصرف کړې نو یو 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 لاسته راوړنه به لرله غټ ماشونه دواړو طرفونو ته چې تاسې اشاره ورته وکړله حکومت خدا د موږ لیدلی ده چې دغسې یو عدالت لري او قطر دفتر متاسفانه چې هغه بند سو او هغه امکانات ورنه کړل سلو چې په سوله کې پرمختګ ولري دا چې طالبان به څومره پیسې لري او په جګړیز حالت کې یوازې زما یو دوست یو څوک مخکې راته وویل مثلا ښه مثال یې دغه ملا حسن رحماني و چې اوس رپورټونه وایي چې د نیستی له امله چې پیسې نه لرلې زامنو یې کډه اروزګان ته بیولې ده خو یو وزیر به موږ دلته ونه وینو چې هغه دې
فقط په دې خاطر چې توازن برابر وي مطمئن سید تاسې په قطر کې چې کوم کسان په کوم اپارتمانونو کې اوسېږي د هغې ذکر وکړئ لطفا او بله خبر دا چې تاسو ویل چې ملا رحماني صاحب د نیستۍ له امله مړ شوی دی نو ملا صاحب محمد عمر اخون خو د دوی په وینا د امارت اسلامي امیر و د امیر خو دوه نیم کاله د مړي او د ژوندي معلومات نه کېدی زما پوښتنه دا ده چې تاسې که لطف وکړئ د دې خواته خو م ویلې چې دې خوا هم فساد دی هم ډالري تنخواګانې اخیستې دي زه وایم چې په قطر په دوحه په کراچۍ په پېښور په کوټه کې ناست مشران د طالبانو هغوی کوم دریځ د سولې په اړه هغوی څه روښانه کړي ملت ته د ملت د ملاتړ دعوه هم دوی کوي که نه
زه دا خبره در سره منم چې ما مخکې مشاره ورته وکړله چې ملت ته دې طالب د سولې پروګرام واضح کړي او ملت ته دې وایي چې دا زما د سولې پروګرام ده او رالو د فساد یا د هغوی د شتمنۍ په اړه باندې زه فکر کوم چې ډېر ضرورت به نه وي اکثره خلک پوهېږي چې طالبانو څومره شتمنۍ لرله څومره یې ورسره یوړلې څومره په کابل کې کورونه لري څومره په کندهار کې کورونه لري او د ملا محمد عمر څومره غټ بلډنګونه په کندهار او کابل کې پاتې شوي دي خو موږ له طالب نه غواړو چې موږ ته دي د سولې لاره روشنه
دغه ملت غواړي دي ملت هم غواړي
چې توایې نو موږ زه خو ملت یو غړی یم زه خو نه حکومت یم زه وایم چې ملت دا غواړي له حکومت نه یم غواړي له طالب نه یم غواړي او که موږ وغواړو چې نړیوال د موږ ته سوله راولي موږ وایو چې پاکستان زموږ دښمن ده او بیا ورسره ډیپلوماټیک اړیکې لرو خپلې سیمې ورته پرېږدو یا پاکستان د موږ ته سوله راولي یا د ایران موږ ته سوله راولي یا د ناټو عسکر موږ ته سوله راولي دغه خوب ده لکه موږ چې پخوا وختونو کې به یو چا ویلی چې روسان د موږ ته سوله راولي تر څو چې افغان ولس سره یو موټی نسي د سولې لپاره قرباني ورنه کړو د سولې لپاره هلې زلی و نکرو او دغه به طرف افغان ځوانان دغه پخوانی سیاستوال معاملګر چې هر وخت افغانان خرڅ کړي دي دا یو طرف نکې او په سولې کې عملاً ګامونه وانخلي زه فکر کوم موږ بیا یو جګړې ته ورننه وځو
ډیر زیاته مننه کوم
ولوالجی صاحب استاد دغه وخت جنبندی استک از اگر ای شورای سول به می نتیجه میرسیم از گفتار میمانا و شنونده عزیز ما که اصلا ای شورای عالی سول تعال کدام کار نتانسته و باتم نمیتونه از او خاطر هیچ به کار نیست مونتا اگر بخواین بازم به حساب مود دیگه پای شورا را جور بکنن پیشنهاد شما چی است یعنی اعضای ازی از نفرای بی طرف که مقابل قبول هر دو طرف باشه و همچنان شاید این نام ازی هم تغییر بکنه شورای میانجیگری یک چیز باید بانن که هر دو طرف یارا قبول بکنن و گپای از یارا بشنون و شرایط خود بگوین و هم در افغانستان نه در پاکستان اینجا یا در یک جای دیگه دورتر برن و این مسائل گپ بزنن اگر جنبندی کنین خوش میشیم کوتاه کوتاه سه بفرمایید
بله بله میانجیگری از خود تعریف خاص داره که او بیخی مطلقت بی‌طرف است و حرفای دو طرف یا سه طرف هر کس که میشنوه و باز او را تحلیل تجزیه میکنن و باز مشکلاتی که در حرفا هست سر رفعی از او کار میکنن شورای صلح ما میانجی نبود و اگر شبک میانجی باشه بازم یک حرکت خوب است و وقتی که میانجی میگیم هر شخصیت هایی که در شورای صلح میه نمی و صفات میانجیگری رو باید داشته باشه. اگر صفات میانجیگری نداشته باشه بازم ما ناکام هستیم. و دیگه که این شورا به شکل به کار میه که این وزارت خارجه افغانستان دیگه نیازهایی که در چیزسل کار میکنن اونا کارشان بسیار اضافه باشه
بله.
با اینا شریک کنن یک قسمت کاری از اونا را اینا به دوش بگیرن و به پیش ببرن این بسیار خوب میشه
تشکر.
و به این حساب ما بودنش بازم خوب است اگر برنامه بسیار موفق داشته باشن برنامه ای که واقعا بتونه تطبیق شود
تشکر آقای والدی صاحب
ممنون آقای والدی صاحب پتمن صاحب
سلامت باشید
پتمن صاحب استاسی که ورسته خبره هغه د حسمنګرو خبره خدای دې ورسته کوینه څوک باید په دې شورا کې وي او په څه ډول کار مخته یوسی
زه خو په دې نظر يم چې اول حکومت د افغانستان د منافقت سیاست پریدي او په ورښتینولۍ سیاست شروع کړي او کله چې د سولې د شورا خبره رامنځته کیږي که واقعا دا شورا د دې لپاره وي چې لکه مخکې چې وویل شو چې منځګړیتوب وکړي بیا منځګړی د یوې خوا په خوا باندې نه ټاکل کیږي منځګړي معنا دا ده چې منځګړی دواړو خواوو ته د منلو وړ وي
بله.
او د منځګړي صلاحیتونه معلوم وي چې دغه منځګړی کم صلاحیتونه لري او تر کومو صلاحیتونو پورې وړاندې تللی شي او د دواړو خواوو نه د واک اخیستلو صلاحیت ولري ځکه صلح په جهاني سویه هم معیارونه لري او صلح او جرګه په افغاني دوت که هم خپل معیارونه لري من کوم رقم د سولې شورا د رؤیا ده بابا افغاني معیارونه باندې کار کوي که په جهاني معیارونه باندې به کار کوي دغه معیارونه باید واضح شي او د دې په ځای باندې چې موږ د دغه تشکیلاتو په جوړولو باندې وخت ضایع کو او بې ځایه پیسې مصرف کو خه دا ده چې دغه څلور اړخیزه خبرې چې شروع شوې دي که واقعا د افغانستان د حکومت سره د امریکا د متحده ایالاتو سره د پاکستان سره او د چین سره د سولې اراده موجود وي او دوی د طالبانو سره واقعي خبرو ته حاضر وي او طالبان هم لکه څنګه چې تاسو وویلې بلاخره دې نتیجې ته رسیدلی وي چې نور نو په افغانستان کې د سولې ضرورت دی او په جانب مقابل باندې د خبرو باور وکړي زما پیشنهاد دا دی چې په دغه شکل باندې د سولې خبرې وړاندې لاړ شي او موږ یو واقعي سولې ته ورسوږو او د ورور وژنه افغان وژنه او افغانستان ورانونه نوره پای ته ورسیږي او دغه ماموریتونو ته پیدا کولو دپاره موږ او تاسې تشکیلات جوړ نه کړو بلکې د صلح د راوستلو دپاره موږ او تاسې کار وکړو په واقعي معنا باندې هغه افراد چې صلح ته متعقد دي نه دا چې خپل پلویان راټول کړو بیا د هغوی یو تشکیل جوړ کړو بیا د سولې د شورا نوم پکېږدو
بله ډېره زیاته مننه کوو کورم ودان
بسیار زیات تشکر ما وخت برنامه ما به پایان رسید از محترم آقای محمد امین فروتن کارشناس و نویسنده محترم آقای اسدالله والوالجی کارشناس مسائل سیاسی محترم آقای نظر محمد مطمئن محترم آقای صدیق پتمن از کلتان از تشریف آوردید هم بسیار زیاد تشکری میکنیم همچنان با آقای مولوی صاحب شهزاده شاهید هم تشکری میکنیم حداقل ما را امیدوار خود ساختن که در برنامه میاین مثل نتیجه شورای عالی صلح واری شد به هر حال تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصر
دیر زیاد تمنه نکود خدای پامان شور ندی خبر دا څوک چې جنگ وړي د جنگل زور ندی خبر سولم وو د غرغرو د شور ندی خبر سولم وو بچی لاد گودر گورو رکی یاد وی زما بچی لاد گودر گورو رکی یاد وی دوی پا گودر لگی دلی اورن دی خبر خوف چی جنگ غواڑی د جنگل زور ندی خبر سولم بو د غرغرو د شور
نادی خبر دسترو لمبو کور دورا نو برمان لیونی زماد کور دورا نو برمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ جنگل سورن دی خبر دسترو لمبو دغرد رود شورن دی خبر دسترو لمبو